درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم څلور بجې شوې په د خبرونې کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري طالبان او افغان سیاسیون لا هم د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوي نه دي خو په اسلام آباد کې یو شمېر سیاسیون د خبرو اترو هڅه کوي په غزنی کې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ شکایت لري
کوم کومکونه موږ سره سوي دي نه کوم مرستې موږ سره سوي دي مقصد در بدره یو پوسوي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ له زیاتېدو سره سره خلک وایي امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالر اسواری زیرمه بلاک کړی ده
ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي نظامی او اقتصادي ثبات نه وي اسعاري زیرمه بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي
در یو نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو چې احمد شبری وړاندې کوي
ناتو د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي داعش ویلي چې طالبان بریالي شوي نه دي بهرنیو راوستي او د جرمني سریاضم په خپل وروستي رسمي سفر ماسکاو ته روانه ده د خبرونو تفصیل د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلی دی چې د جمعې په ورځ مې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده څو د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي د سټېشن بي په ورځ هم ناتو د افغانستان په اړه یوه بیړنۍ غونډه لرله چې پکې ښاغلی ستولتنبرګ خپل حیرانتیا څرګنده کړه چې څرنګه طالبانو کابل داسې ژر ونیو د بخښنې نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان د هزاره لشکریو یو شمېر کسان په وحشیانه ډول شکنجه کړي او وشل دي په هغه راپور کې چې د بخښنې نړیوال سازمان پرون خپور کړ پکې ویل شوي دي چې نه هزاره نارینه د جولای د څلورم یا شپږمې نېټې ترمنځ د غزنی په بالستان ولسوالۍ کې وشل شوي دي په لندن کې میشته د بشري حقونو دی ډلې د کلیوالو په وینا ویل دي چې کله د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه سخته شوه دوی له مندرخت کلي د غرونو خواته وتښتېدل او کله چې جګړه غلې شوه او دوی بیرته خپل کلي ته ستنېدل طالبانو د دوی کورونه لوټلي وو او دوی ته یې انتظار کاوه د کلیوالو ادعا کړې ده چې طالبانو د کلي په خوا کې تلونکي شپږ کسان په سر ویشتي او درې کسان یې دومره ووهل چې سا یې ورکړه د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د وتل شویو کسانو تصویرونه یې کتلي دي د اسلامي دولت داعش ډلې ویلې دي طالبان بریالي شوي نه دي امریکا راوستي دي وروسته تر دې چې د یکشنبې په ورځ طالبانو کابل ښار ونیو دا لومړی ځل دی چې داعش د افغانستان د پیښو په اړه خپل نظر څرګند کړی دی داعش د الانبا په نوم د خپلې ونیزي کې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له لورې د کابل د نیولو په اړه وویل چې د دوی بریا د اسلام لپاره نه ده دا د سولې لپاره ده د خبرو لپاره ده د جهاد لپاره نه ده داعش تور پوری کړی دی چې امریکا له دې طالبانو د یوې وسیلې په توګه د اسلام تر سیوري لاندې د مسلمانانو د بیلاري کولو او د داعش د حضور پر ضد په سیمه کې استفاده کوي په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړې شوي دي او د یو بل کسان یې وشلې دي چک جمهوریت اعلان وکړ چې له افغانستان خپل ټول خلک راایستلي دي دا خبره د چک سریاسم اندري بابش پرون یوه کانفرنس ته وکړه
بژغورنی عملیات سرته ورسېدل په دې معنا چې چک جمهوریت ټول هغه کسان راوستل چې غوښتل یې په کابل کې د چک د سفارت او پوځ له غوښتنو سره سم
د راپورونو له مخې چک جمهوریت په دریو الوتنو کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره د چک د سفارت ټول کارکوونکي د دې سفارت افغان همکاران او د هغوی د کورنۍ غړي راایستلي د چک پاوز هم په یو ټوټېری بیان کې لیکلي چې زموږ افغان همکاران او کورنۍ چک ته راانتقال شوي او اوس خوندي دي د افغانستان د ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې یو لوبغاړی زکی انوري په هغې امریکایي پوځي الوتکې کې د پټېدو د هڅې پر مهال مړ شوی چې له کابله یې خلک بهر لیږدول نولس کلن انوري د اګست پر شپاړسمه تر هغې وروسته ومړ چې هغه د امریکا د هوایي ځواک پسې ولس جټ الوتکه پورې د ځان نښلولو هڅه وکړه د افغانستان د بدني روزن ریاست د نوموړي مړینه تایید کړې ده، خو د انوري د مړینې څرنګوالی په اړه زده همدقیز راپورونه دي. ځینې راپورونه وایي چې هغه له الوتکې تر پرېوتو وروسته ومړ، ځینې بیا نور دا خبره کوي چې د هغه د وجود برخې د الوتکې د ټایر په برخه کې موندل شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کابل کې خپل تمرینات له پاکستان سره د روانو لوبو لپاره چې تر دوه اونیو لږ وخت ورته پاتې دی پیل کړی دی. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل
او هیڅ نوې مشکل نشته، هیڅ نوې خبره نشته، هر څه نورمال خپل مخ ته بیایو او ان شاء الله چې لوبډله په پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې درېو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې بلوبېږي.
شاغلی هوتک زیاته کړه چې افغان لوبډله به ژر سریلانکا ته په الوتکه کې سفر وکړي، خو له یک شنبې را وروسته چې طالبانو کابل نیولی د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر الوتنې ځنډیدلې دي. هلته وضعیت عادي نه دی او تر اوسه د ګډوډیو له امله 1200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل نن ماسکو ته ځي، دا به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا بهر ته د اغلې مرکل روسي رسمي سفر دی، تر دې وروسته له سیاسته لاس اخلي او راتلونکي میاشت په جرمني کې انتخابات ترسره کیږي. د جرمني سر اعظم دفتر دوی ورځې مخکې ویلي وو چې مرکل او پوتین به پر دوه اړخیزو اړیکو، کورونا وبا او د افغانستان پر وضعیت، د اوکراین پر شخړو، یو شمېر نورو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. تمه ده چې دا دواړه مشران به د نورد ستریم دوه پایپلاین په اړه هم چې د روسیې ګاز د بالټیک تر سمندرګي لاندې جرمني ته انتقالوي وژغیشي. په قرغزستان کې د اساسي قانون د تعدیل پر ضد د مظاهرو کوونکو یو تنظیمونکی په 13 میاشتو بند محکوم شو. په بشکک کې نن یوې محکمې تلیک مات کدای بیرګانوف نن په دې تورمه مجرم وپېژانده چې له زور څخه یې استفاده کوله چې واک ترلاسه کړي. کدای بیرګانوف د مارچ په میاشت کې ونیول شو، بیا په کور کې نظر بند شو. د ده ملاتړیو د ولسمشر جاپاروف د اساسي قانون له تعدیلاتو سره مخالفت کړی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. 4:00 شوې. طالبان او افغان سیاسیون لا هم د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوي نه دي، خو دوی وایي د اساسي خبرو له پیل سره به د افغانستان سیاسي برخلیک هم معلوم شي. له بلې خوا یو شمېر افغان مشران چې نن په پاکستان کې 15 یا 16 ورځ ده د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دي. دوی په خبرو کړو اعلامیو کې د افغانستان راتلونکي جوړیدونکو نظام ته هیله ښودلې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبانو نن څخه 15 ورځې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه ونیول. په کابل کې یو شمېر سیاسیونو له دې بدلون سره د طالبانو له مشرانو سره د دې هیواد راتلونکي نظام او د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیگانه وخت په یو ګډ ویډیوي پیغام کې وویل چې له طالب مشرانو سره یې سلام مشورې کړې، خو اساسي خبرو ته نه دي ننوتي. له بلې خوا د افغانستان یو شمېر سیاسي رهبران په اسلام آباد کې دي. محمد محقق، کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی او یو شمېر نورو په خپلو جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي نظام او د سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د دوی له لوري په خبرو شوي یو اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د سولې خبرې پیل کړي او افغانان یوې هر اړخیزې سولې ته ورسوي. په ورته وخت کې طالبانو هم په راتلونکي کې د یو هر اړخیز نظام په جوړېدو ټینګار کړی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد 13 شپه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې هر څه له نوي پیل شوي او باید د افغانستان د قضیې ښکېلې خواوې تېر هېر او راتلونکي ته کار وکړي. طالبانو د رواني اونۍ د یک شنبې په ورځ د کابل په ګډون د افغانستان زیات ولایتونه تر خپل ولکې لاندې راوسته او د جګړې د پای ته رسیدو اعلان یې وکړ.
په داسې حال کې چې امریکا او د ناټو نور متحدان یې له افغانستان څخه د خپلو ډیپلوماتانو او سفارتي کارکوونکو او همداراز همکارانو په ایستلو بوخت دي، په کابل هوایي ډګر کې وضعیت لا هم عادي شوی نه دی. هلته یو شمېر هغه افغانان ورټول شوي چې اورېدلی دي له اسنادو پرته خلک له هېواده بهر وتلی شي. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت په اړه خپرېږي بوژنوونکي دي. د دې موضوع په اړه د خبرو لپاره همدا شیبه زما همکار اجمل ان استودیو ته راغلی دی چې نور جزئیات تاسو ته واوروي. مهرباني
څارون سب څو شیبه مخکې ما لږ تر لږه دوه هغه کسانو سره چې د یوې نړیوالې ټولنې لخوا میدان هوایي ته وربلل شوي وو او د هغه کسانو په لیست کې و چې باید په یوه الوتکه کې وایستل شي خبرې وکړي. د کسانو د خپل کوچنیانو سره ټول شپه د کابل د هوایی ډګر په دروازو کې په مختلفو دروازو کې تیر کړی وو. بل اخر هم نو توانیدل چې ووزی او بیرته خپل کورونو ته ستانه شي وو. د کسانو له خبرو همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې چې کومې ویډیوګانې خپرېږي یا هغه رسنۍ چې د کابل هوایي ډګر شاوخوا فعالیت کوي هغوی چې کوم تصویرونه خپروي واقعا دغه تصویرونه بوګنوونکي دي. په کابل هوایي ډګر باندې ګڼ هغه خلک چې د افغانستان څخه د وتلو معتبر اسناد نه لري او اورېدلی دي چې ګوندي کولای شي چې که هوایي ډګر ته ځان ورسوي او په یوه الوتکه کې ځان ورځای کې نو دوی بهر چیرې چې ولاړ شي ولاړ به شي. دې خلکو ډېر بیروبار جوړ کړی دی او دا د دې سبب شوی دی چې هغه خلک چې اصولا نړیواله ټولنه د افغانستان نه د ایستلو هڅه کوي هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ شي. په ورته وخت کې ویل کېږي چې د ننه په میدان کې د امریکایي ځواکونو نه چې څخل تمه کېدله دغه نظم او ډسپلین هلته هسې نه دی ساتلی او ګډوډیو ته د ډېر فشار د خلکو له کبله مجبور شوي چې ګډوډي وشي او د دې ګډوډیو په وخت کې وخت وخت هوایي ډزې کېږي خلک تر پښو لاندې کېږي تلفات پکې رامنځته کېږي. همدارنګه وسلوال طالبان چې اوس په کابل باندې واکمن دي دوی هم په کابل هوایي ډګر کې د بیروبار د کمولو لپاره په دروازو کې کسان ودرولي دي خپل کسان چې د خلکو بیروبار او هجوم کم کړي. که څه هم داسې رپورټونه شته چې دغه کسان ښایي هغه کسان هم نه پرېږدي چې قانوني اسناد ولري خو موږ خپله داسې ستاید نه لرو ځکه چې هلته وسلوال طالبان چې ولاړ دي هغوی له ډېر سخت هجوم د خلکو سره مخ دي او یوازې دا هڅه کوي چې خلک د میدان هوایي نه په شا کې او دغه ګډوډي پای ته ورسي. تیره شپه چې موږ د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره خبرې وکړې هغه په دې چاره کې د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه ګرمه وبلله او وی ویل چې ګوندې په لوی لاس خلک دغسې ناورین ته هڅوي یا له هېواد نه ایستلو ته هڅوي او د دوی هڅونې د دې سبب شوي دي چې په هوایي ډګر باندې دومره ګڼه ګوڼه رامنځته شي. خو دمګړۍ تر اوسه پورې په هوایي ډګر باندې بیروبار زیات دی. خلک ټول افغانستان نه په لویه پیمانه د وتلو هڅه کوي او دوی ټول یوازې هوایي ډګر ته ورسي. بلخوا ملګرو ملتونو د افغانستان له ګاونډیانو غوښتي دي چې افغان کډوالو ته د خپلې پولې پرانیزي. دا مهال نه له ایران سره نه له پاکستان سره او نه د افغانستان له شمالي ګاونډیانو سره پرانیستې پولې چې واقعا د کډوال په ازادانه توګه ورواوړي نه تر سترګو کېږي. دام د دغه هڅو په لړ کې ده چې غواړي د کابل په هوایي ډګر باندې یو څه فشار کم کړي. په همدې اړه باندې یو بل خبر دا ده چې ټاکل شوې ده نن به د امریکا ولسمشر جو بایډن یو وینا وکړي له سپینې ماڼۍ نه او په هغې کې به په کابل هوایي ډګر کې د خپلو امریکایانو او همدارنګه د دوی د افغان متحدانو د ایستلو په دغه روانو عملیاتو وغږېږي او کېدای شي چې څه نوې لارې چارې ووایي.
ډېر مننه اجمل اندو چې د کابل د هوایي ډګر د کړاوونو او ستونزو په اړه معلومات شریکول. له لنډې خبرتیا وروسته د لیوه ژورنالیستاو شنان سره مرکه لرو په دې موضوع چې په افغانستان کې حکومت نشته او همدارس ولسمشر یا صدر اعظم یا بل داسې اجرایي مشر نشته، په داسې حالاتو کې به د افغانستان شرایط کومې خواته لاړ شي؟
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن شپه ژمه ده چې طالبانو کابل نیولی، خو په افغانستان کې عملا هیڅ حکومت او اداره نشته. په دې موضوع مې له ژورنالیست او شنان سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي چې د حکومت او د حکومت د مشر نشتوالی څه اغیز لرلی شي.
اکثر افغانان داسې فکر کوي ولو که هغه طالب وي یا د طالب مخالف وي یا هر څوک وي، یا افغان وي، د نړۍ په هر کونج کې وي، بس فکر کوي لکه یو کور چې بی یتیمه وي، دا یو د حکومت واکدار په واک کې اوسېدل دی، هغه نوم د خپل د هېواد لپاره د معنوي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، د نړیوالو نورمونو په لحاظ باندې یو ډېر ستر یو حیثیت وي. متاسفانه د تیرو څو ورځو نه افغانستان یو ډول بې سرنوشته ده، نه څوک بادشاهي لري، نه څوک ولسمشر شته. ده سره د دې چې دوی یو پخوانی یو سټرکچر لري چې حبت الله اخوند امیر المؤمنین ده، نور کسان یې هم مشران دي، خو دوی چې اوس کابل ته رسېدلي دي اقلا باید سمدستي ډول باندې یو خپل یو موقت مشر یا بل داسې مسلح کس یو غوې سمدستي یو مشر اعلان کړی وای تر څو د واک واګي او د واک داخله چې رامنځته شوی ده چې دا بدبختانه د یو هیواد لپاره ډېره بدنصیبي وي. د دې ډېر بد اثرات دي، په اقتصادي لحاظ باندې بینکونه بند دي، ادارې نشته، د اجرایه او مقننه قواوې ټولې له منځه تللي دي. یو بد حالت ته دا داسې عادت ته لکه یو هیواد چې فتح شي او د هغې نه وروسته بیا خلک بدې نه پوهېږي چې اوس به څه کېږي.
په عین حال کې دا یوه مثبته نښه هم فکر نه کوي چې ګڼل کېدای شي، په دې حساب چې طالبان له نورو سره په خبرو دي او غواړي چې د ټولو په ګډون یو حکومت جوړ کړي، شاید په دې خاطر د خپل حکومت مشر نه اعلانوي.
زما په خیال ما وویل چې دلته په دا دنیا کې چې موقت حکومتونه جوړیږي، مثلا په یو هیواد کې مثلا نږدې مثال پاکستان د کله چې د حکومت په انتخابات یې ګټلي د هغوی وخت پوره کېږي، یو موقت دوره شروع کېږي، درې میاشتو د وخت لپاره هغه وخت کې یو څوک صدر اعظم کېږي، یا داسې حوالت پېښېږي د یو هیواد ولسمشر له منځه ځي یا صدر اعظم له منځه ځي، هغه په یو قانون کې یو څه موجود وي چې د هغه سمدستي ډول باندې به د قدرت خلا څوک پورته پوره کوي. اوس په افغانستان کې یو ډول عجبه حالت، امرالله صالح وایي چې زه اوس یو ډول جمهور رئیس یم، چونکه واقعا هم د افغانستان د قانون یو داسې ماده شته ده که ورئیس جمهور استعفا ورکړي یا له هیواده ولاړ شي یا بل مشکل وي نو هغه ځای نیسي. نو زما په خیال مثبت خو ورته ډېر نه شو ویلی، او خلک به دې پوه شي چې عقلم په دې پوه شي چې زما د هیواد
تاسو مخکې وویل چې طالبانو یو سټراکچر یا جوړښت درلود چې مثلا هیبت الله امیرالمومنین دی، لیکن په تیرو څو ورځو کې چې کابل او ټول افغانستان د دوی په کنټرول کې دی، دوی د خپل مشر یادونه نه کوي، د دې دلیل څه کېدای شي؟
ډېر یو ګوند حالت ده، ځکه چې زه دا نه وایم چې ملا محمد ملا شیخ هیبت الله خوند یا نشته یا وجود نه لري، خو کله چې د جنگیالي ټول هیواد نسی او کابل فتح کوي په کار خدا و چې د عقلا په خپل نوې دور د خپل ویډیو کې یا عقلا په خپل صوت یا आवाज کې یو څو خبرې خو کړې وای، یا عقلا د خپل جنگیالو شکریا ادا کړې وای. نو په داسې حالت کې دغه ډیره خاموشي ډېر د طالبانو لپاره او حتی د نړیوالې ټولنې لپاره یو څه نگرانی رامنځته کړې ده، ځکه چې کار خدا و چې په دغه حالت کې که هغه را مخته شوی وای نو ممکن دا حالت یو څه نور کنټرول کړی وای، ځکه چې خپله به هیبت الله خوند د طالبانو د سټرکچر له مخې د دوی تر ټولو مهم واکدار او عمومي مشر ده. نو البته دغه والا باندې ډېری خبرې نه کیږي، په ابتدا کې سینه خبرې رااله چې دای برا سرګندېږي، او زه فکر نه کوم چې د کوم سکیورټي مسله لري چې کابل کې نشي راتللی، کندهار کې را سرګند شي یا په بل کوم ولایت کې را سرګند شي. د دې بشران وایي چې هغه موجود ده.
ژورنالیست او شنان سمی یوسف زایو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په غزنی کې زرګونه کورنۍ د کډوالۍ او بې وسلۍ په حالت کې ژوند کوي. په دغه ځای کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي وروستیو جګړو تر 2000 زیاتې کورنۍ له بې وسلۍ او کډوالۍ سره مخ کړي دي چې په بد حالت کې اوسي. نور حال په دې راپور کې.
عبدالحکیم نیمیګم، موږ کډوال یو، موږ د جنگو او د بدامنۍ او د سخت حالاتو له وجې دلته راغلي یو. کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي، مقصد در په دره یو پوسوي، کونډې لرو، اعتماد لرو پوسوي، شین لرو، یو شایم مراکه لرو.
دا یوازې عبدالحکیم نه دی چې د جګړو له امله له قرهباغ ولسوالۍ څخه د غزنی ښار ته راکډه شوی، بلکې په دغه ځای کې په زرګونه کورنۍ له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډوالې شوي دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې وروستیو جګړو تر 2000 زیاتې کورنۍ بې وزلۍ او کډوالۍ سره مخ کړي دي. د یادې ټولنې د غزنی ولایت مشر عبدالعلیم نوری وایي دغه کورنۍ د جګړو له امله له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او په ولسوالیو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډه شوي، چې ډیری برخه یې نه د اوسېدو ځای، نه خوراکي توکي او نه هم د څښلو پاکې اوبه لري. د نوری په خبره چې ډیری داسې کسان هم شته چې کورونه یې نړېدلي او د بیا جوړولو توان یې هم نه لري. دغه کورنۍ دا وخت له سختې بې وزلۍ سره مخ دي. دی وایي له همکارو موسسو څخه له دغو کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
تر دې دمه تر 2000 زیات فامیلونه کورنۍ بې جای سوي، ورسره کورونه تخریب سوي یا هم مخکنی بې جای سوي ول او اوس کورونه سیګر سوي دي، بیرته د کورونو د ترمیم لپاره لګیا دي یا جوړوي او دوی په نور کورونو کې د نورو خپلوانو قریبانو کورونو کې اوسیږي. ډیر خلک اوس اړمن خلک دي او ضرورتونه لري چې باید ورسره کومک او همکاري ورسره وسي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم جګړه پای ته رسیدلې او ځینې کورنۍ خپلو پلرنیو ټاټوبو ته د ستنېدو په حال کې دي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد تاج محمد تلاش سره مې د امریکا له لورې د افغانستان د شاوخوا یو لس میلیارد ډالرو اسواري زیرمې د بلاک کېدو په اړه مرکه کړې ده. او لومړی مې ښاغلي تلاش ته ویلي دي چې د امریکا دا اقدام څه اغېز لرلی شي. ښاغلي تلاش وویل
امریکا لس میلیارد ډالر چې دوی بلاکوي، متاسفانه دا زیرمی آثاری زیرمی د داسې بحرانو د پاره لکه اوس چې په افغانستان کې راغل دا په بحرانوي هیوادونو کې ساتل کیږي. او اصول دا دي چې ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي، نظامی او اقتصادي ثبات نه وي او یو بل هیواد په حاکم وی په د سیاسي او نظامی او اقتصادي نظام باندې، نو متاسفانه هغه قوي اساسي اقتصادي اسعاري زیرمې بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي چې هغه دریم هیواد وي. او د بلاک او د ایکسپایر او د راکړې ورکړې کلی هم متاسفانه بل هیواد کې وي، په دې خاطر چې په هغه هیواد کې ثبات نه وي. او د بلاک هم معیارونه موجود دي. کچیرته حکومت د امریکا اکثریت غوښتنې تر سره کړلې او عملی جنبه یې غوره کړله، بیا نو د دې بلاک حق یوازې امریکا نه لري، بلکې اکثریت هغه ایوادونه چې د دې په بلاکولو په سیستم کې د امریکا همغږي دي، هغه ورته ویي چې دا معیارونه مراد سوي دي، تاسو دغه زیرمې لطفا د بلاک له سیستم څخه وباسئ.
د اسواري زیرمې ډیروالی او کموالی د یو هیواد لپاره څومره اهمیت لري؟
دا په اقتصادي نظام باندې ډیر زیات تاثیر کوي. کله چې اسواري زیرمې څومره لوړې وي، هغومره د هغه هیواد مالی ثبات، مالی موارد او همدارنګه پولي موارد ثابت وي. د اسعارو خارجي اسعارو د پاره ټیټ او لوړ کیږي زر نه، او همدارنګه مصرفي او تولیدي موادو ظرفیت هم لري چې په داخل د یو هیواد کې تولید سي او بل اخره وکولې سي چې هغه هیواد هم مالی ثبات او هم صنعتي ثبات ترلاسه کړي. نو د یو هیواد مالی زیرمې دغه هیواد مالی او پولی ثبات تضمینوي. د پولی ثبات په اساس باندې منطقوي پروژې، داخلي پروژې، ډونری پروژې، حتی نړیوالې پروژې هم کولای شي چې په ډیر اسانه تطبیق سي او راکړه ورکړه وسی. مثلا ډیر ساده مثال کولای سم چې د زیرمو ته په کتو سره حتی افغان حکومت کولای شي چې نړیوالې الوتکه پرول او پریل کړي، او ترڅنګ کولای شي چې اصله واخلي او واخلي او وریکا، او همدارنګ کولای شي چې نظامی تجهیزات په واخلي، همدارنګ کولای شي چې خام مواد په واخلي، همدارنګ کولای شي چې غټي کمپنیانې د معدن او زراعت او ترانزیت او نورو فاکتورونو په اساس افغانستان ته راجلب کړي او د دغو زیرمو په اساس تضمین ورکړي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزراتسواتیا او پنځل زرا نوی مندل شي.
د پاکستان د ګمرک چارواکي وای د تورخم او چمن لارو له خلاصې دورا په دی خو د پاکستان او افغانستان سوداګري زیاته شوې ده. د اگست په 15 مچې ننګرهار ولایت د طالبانو لاسته ولبت پاکستان د تورخم ور وټاړه خو دوه ورځې وروسته بیا پرانیست. همدارز د چمن غلام خان او خرلاسیو لاري هم په ورستیو کې څو ځلې بندي او بیا خلاصې شوي. هلته د پاکستان او افغانستان د سوداګري ګډې خونې مشران وایي د سوداګري زیاتېدو لامل په ورستیو اونیو کې بیا د لارو تړل و. په دې موضوع دا راپور واورئ.
پاکستانی چارواکی دا کوي چې په دې تیرو څو ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه طرفه تجارتي هلو ځلو کې زیاتوالی لیدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 15 نیټه کابل افغان طالبانو لاسته ولوېده او دې سره څو ورځو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې تړل شوې وې خو بیا بېرته پرانستل شوې. دوی وایي د جولای په دویمه هفته کې چې کله طالبانو د چمن پولې سره لګېدلې سپین بولدک ولسوالۍ واک ترلاسه کړ، هغې سره د دوه طرفه تجارت حجم ډېر راټیټ شوی و. د پاکستان د کسټم چارواکو ډیټا ښایي چې د اګست 15 نیټه باندې په چمن تورخم غلام خان او خرلاسو باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ اکسپورټ او ترانزټ ټریډ یوازې 415 ګاډي تلی راغلي دي او دا په دې تیره موده کې د دوه طرفه تجارت حجم تر ټولو کمه کچه وه چې ریکارډ شوه. خو چې کله د اگست په 15 طالبانو کابل ونیوه واکې خپل لاسته کړ نو دا غې نه پس د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې ګاونډي هیوادونو سره به تجارتي هلې ځلې بحال وي. د پاکستان کسټم چارواکي وایي چې د اگست په 19 نیټه پاکستان نه افغانستان ته 1250 ګاډي اوړېدلې او ښایي د محرم د رخصتیو نه پس دا شمېره نوره هم زیاته شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د سوداګرۍ د خونې ډایرکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې دواړو خواو ته د مختلفو وجوهاتو له امله په سلګونه ګاډي رایسارو او هغوی ته سمدستي د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه نو دې سره په عرضي توګه تجارتي حجم کې زیاتوالی راغلی.
چې څوک پرې افغانستان د حکومت په بین الاقوامي سطح باندې تسلیم نشي او بین الاقوامی چې کوم روابط دي هغه مضبوط نشي او پاکستان یې رسمي طور باندې تسلیم نکا نو هغه پورې د تجارت زیاتېدو څه دومره ډېر ممکنات ماته نه ښکاري. بل خبره دا ده چې ډېر انویسټرز چې دي او کاروباري خلک چې دي هغه ډېر زیات فلحال د افغانستان نه وتلي دي نو لږ ډېر کار به خامخا رواني. خو داسې زه نه ګڼم چې یو دم هلته سرمایه ګذاري به شروع شي، یو دم به دلته کارونه شروع شي. نو چې څو پورې داسې سرمایه ګذاري او کارونه شروع شوي نه وي په افغانستان کې او دا انفراسټرکچر ډیولپمنټ والا کارونه چې دا نه شروع شوي نو هغې پورې زموږ د تعمیراتي سامان چې دی هغه اکسپورټ زیاتېدل یا د سیمنټ او سټیل سیمنټ زیاتېدل څه ماته ښکاري نه. فلحال د خوراکي مواد به خامخا ځي ځکه چې آبادي ده د افغانستان خپل هغې ضروریت دي. داسې نور د روزمره سامان بزی دویانې بزی خو فلحال چې دی یو دم په دې کې زیاتی چې نه ممکنه ده نه کېدی شي او نه څه داسې حالات دي د افغانستان.
ګلاب خان د ترانزټ مالونه کراچۍ نه افغانستان ته لیږي. نوموړی وایي پکار ده په تجارتي هلو ځلو کې اسانی او زیاتوالی په مستقله توګه باندې پاتې شي.
که همدغسې وشي لکه څرنګه چې اوس دا ګاډي روان دي په افغانستان سایډ کې او پاکستان سایډ کې او همدغسې نو ډېره ښه خبره به وي او مونږ دې ته ښه نظر کړو. مخکې امپورټ او اکسپورټ او ترانزټ ګاډي به بس عام روټین کې تلل او افغانستان سایډ باندې او پاکستان سایډ باندې مونږ ګاډو ته لږ ډېر مشکلات وو. خو هغه په ګمرک کې وو که په کسټم کې وو او کمه مو بالکل هغه چې کوم کوانټیټي وه د ګاډو هغه کمه وه.
د اګست په 19 نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې بیا پیل شوې. مسافرو ته هم یوازې خپلو هیوادونو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مئی 15 نیټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي او دوی وایي دا د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي او تر نامعلومه نیټه پورې به دوام وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لدی راپور سره ساعت 4 بجې او 10 دقیقې شوې د لندو خبرونو نوبته ورسته به اوسادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې شي، خو د دې ساعت لند خبرونه احمد شبر ابروی.
ناتو نن په خپل بیړنۍ غونډه کې افغانستان ته یو شمېر خلکو د ایستلو او له طالبانو سره د خپل راتلونکو اړیکو په اړه غونډه کوي. تمه ده چې د آنلاین غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ دی وینا وکړي. جرمني آژانس دوچ ویلې وایي طالبانو د دوی د یوه خبریال نشتی خپل وشلی دی چې له دې سره د طالبانو تر واک لاندې د رسنیو د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو ژوند ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د جرمني آژانس په باور طالبانو د دوی د خبریال یو بل خپل ټپي کړی دی او دا پیښه هغه وخت وشوه چې طالبانو په کابل کې کور په کور پلټنه کوله. د بخښنې نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان د هزاره لشکریو یو شمېر کسان په وحشیانه ډول شکنجه کړي او وشلې دي. په هغه راپور کې چې د سازمان پرون خپور کړ پکې ویل شوی دی چې 9000 نارینه د جولای د 14 او 16 نیټې ترمنځ د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې وشل شوی دی. د اسلامي دولت داعش ډلې ویلې دي طالبان بریالي شوي نه دي. امریکا راوست دي وروسته تر دې چې د اکشن بی پرست طالبانو کابل ښار ونیو، دا لومړی ځل دی چې داعش د افغانستان د پیښو په اړه خپل نظر څرګندوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کابل کې خپل تمرینات له پاکستان سره د روانو لوبو لپاره چې تر دوه اونیو لږ وخت ورته پاتې دی پیل کړی دی. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ماسکو ته ځي، دا بل ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د جرمني صدر اعظم دفتر دوی ورځې مخکې ویلي وو چې مرکل او پوتین به پر دوه اړخیزو اړیکو، کورونا وبا او د افغانستان پر وضعیت، همدارس د اوکراین پر شخړو او یو شمېر نورو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي.
لند خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د دغو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org زموږ د ویب پاڼې پته ده.
آزادی او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خیش په او راځي ولري په دې پروگرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه یې ازادي رادیو ته را استولې دي. دوی په دغه پیغامونو کې تر ډیره د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښنه خوده لري او له دولتي چارواکو غوښتي چې سیمې ژر تر ژره ورته خوندي کړي. موږ په همدې اړه د دفاع وزارت له ویان سره مرکه هم کړې ده، خو راځي تر هر څه مخکې دا پیغامونه واورو.
سلام علیکم. د کندهار په سرپ کندهار د سرپوزې او خاطه چې زه په دغه کمرګند کې هغه ورځې برنج شتلی دی. دوه کته شوې دا بله ورځ هم په چکټو کې زه خپله هره ورځ ورېځم ناګن یو خواته ازادګي خو د دوی سکان برنوتم دغه ملکیانو باندې یم چې دغه هوایي یم که برنج چې په راسه هم ترې وستم که د انسان خبرنګار در راوستې د خپله دوی دا څېړنه وکړي.
نو سلام علیکم. دا د رادیو خبریال ټول زور او سروغه سي بالا ډیر عدالت نه خراب سي.
بلی سلام علیکم. زه د ازادي د رادیو څخه خواهش کوم چې زموږ ځغ نه شر کی دغه ګلبدین چې دی د څه ډول رهبر دی؟ آیا یو څوک چې والی ټاکی یا وزیر چې پاچا ټاکی مظاهری پر کوي او اوس چې پاکستانیان دا وطن اشغال کړی ګلبدین ولې سکوت دی؟ یعنی پدې موجبه وخت خپل ځخ پورته کوي او اوس چې افغانستان پاکستان اشغال کړی دی، افغانستان اشغال کړی دی او ګلبدین سکوت دی. نو زه د ازادي د رادیو څخه خواهش کوم چې زما ځخ ټول ملت ته نشر کی، لکه چې دا د ملت ځغ دی. په ازادي پدې کې کوم ازادي رادیو پدې کې کوم قصور نه لري، دا د ازادي د رادیو نظر نه دی، دا د ملت نظر دی.
سلام علیکم. ازادي رادیو ته زما ډیر ډیر سلامونه ملګرو ته. سلامونه مګورو بس ما دا پیغام چې دا د فرا مرزخه مرسته د ایران څخه چاودېدون کې توکي او بارود راوړي دا افغانستان خاورې ته. هیله کوم چې دغه مخنیوي وکړي کنه افغانستان مو متباو پر باد کې
درادو ازاګه ټول کارکونکو محترم اوریدونکو السلام علیکم ما دا سلام خدمت ما دا هیله ده چې د ازما پیغام پور کې سروان صاحب دا محترم شنواری صاحب د ملي دفاع وزارت ویان چې دا کومې سیمې طالبانو نیولې هغه د ولایتو والیا نارې وایي چې ونیولې دي هغه تاییدیې او بیا د دغه ردیې چې یادانه جي نیولې تاسو دغه خپل په کار باندې د تاسو خبر وکړي او دغه ستاسو چې ستاسو حقیقت وایاست بیا دا ولس تاسو سره نه مني پیدا کوله یعنې پروپاګاندا یا تبلیغات یې دغه هیله مو د ستاسو دا ده چې دغه زموږ پیغام په جدي توګه اوس په دغه کې خپور کړي نو نور به دا ښایسته وکړنه نه سمه السلام علیکم
ازادي راډیو څخه ډېر مننه کوو چې تل د افغانانو د افغان ولس ذهنونه روښانه کړي دي او افغانانو ته واقعیت بیان کړی دی. نو زه ستاسو د لارې د افغانستان پر حکومت باندې دا غږ کوم که واقعا حکومت غواړي چې حکومت وکړي په دې وطن کې نو هغه دې اردو ته موټرسکلان ورکړي، ځکه چې موټرسکلان په افغانستان کې د زمینی هلیکوپتر معنا لري. کچېری موټر چې دی موټر په مخ کې مینونه ایشول کیږي، موټر په افغانستان کې یو مهم رول نه لري، نو اوسه چې دی موټر سکلان ورکی.
بل السلام علیکم حضرت مرحبا ته هنمال ولا ترور یا غو نو پیغام دی زموږ په سرنوش د مظلوم څخه ولې سات نه کیږي حکومت ته وروره یا ته یا خدای ورلاته دی دا یو سړی مو چې په څنګه کې نه چې هغه هم ولا دی دی یا لطفي دا کی څوک روزانه کی څوک روزه دی چلی نو د دې مظلوم سره څه شی ولې اخیسته ده.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول د غدی رادیو او ریډین کته سلامونه وړاندې کوم. الله پاک وو کې د افغانستان زموږ سره په قرار سره دا اندوار نسوال کوم د روان دي کوم حالات روان وروره بس بعد مشتت متوانا انا پاک متوجی سره بس دا هم د الله پاک یو امتحان مشتت باندې نو بعد ما تور الله پاک متوجی شو ته بیا وکړو کوم غره هو چې تاسو په خوا کړی وای کوه باید دا وټو سبا وکړو.
د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. واجد الله د کونړ ولایت نه د افغان فوج سرتیری زه اشرف غنی ته دا وایم چې افغانستان یې معامله کړ، الله دې در سره حساب وکړي، ځکه چې د اردو سربازان نه شهیدان کړ په طالبانو په وخت د جنگ کې کومک او حمایه نه کوي، د فوج نوم دی وشرماوه. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. والسلام.
بله السلام علیکم. د لوګر ولایت ازر رسالی باره کې مې درته دا وړوکی شان پیغام پریښودو چې دلته حالات ډېر کړکېچن دي، ډېر ولس خو یوازې په نغې تکبیر څخه نغې تکبیر باندې دی هغه دفاع نه شي کولی. نو هیله مو دغه ده، غوښتنه مو هم دغه ده چې موږ ته خو داسې یو ډول تدابیر ونیول شي، نو په دې باندې خو نه کېږي چې ولس پروت ده او عوام ځورېږي او خلک یې کیسه کې نه دي، لوړ پوړي چارواکي د دې پوښتنه نه کوي تر څو به دا ولس دومره کړېږي. او دا یو سلام په عرفات او دا هم دغه سمو د مخکې بار کړې ده، د دې ساحې څخه انتقال کړې ده، دوی خپل مرکزي ساحې ته وړې ده او د ولسوالۍ حالات هم نور په خرابېدو باندې دي. نو چې دې ته یو ډول تدابیر ونه نیول شي او د دې غم ونه خوړل شي دا به تر څو د ولس داسې په تورتم او په تیارو کې ناست وي او له چا څخه به پوښتنه وکړي. مرکزي حکومت چې دې وخت کې په دې اساسو شبو کې د حضر غم ونه کړي نو بیا خو نور ولس هم مجبوره ده ځان ته د یو کار پیدا کولو په تمه به طالبان نه به دفاع کوي.
سلامونه نیکی هلی احترامات در آزه گران و کاران و کارکون که تباد در سلامه باتن نکنده که علمان وانی در اللہ خبانی جنگ یا نیسی کت چیزه سریکیز در مخصره چی کت شنه والی در آغانی لیان تناسته اشرف غنی نمیده شی دا هلی در جدا غره کم والی نمیده شی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله نظایم نظامی مدی مدی اصدرست تماس کم سیلی در جزمان پیغام نشر کریست. زه د امریکا یو څه د فایش کوم چې نور د افغانستان ملت نه دوه نور خپل بمباری په پاتمو وکړي، نور د افغانستان مظلوم ملت نور نه دوه وروي.
وعلیکم السلام. دا ما پښین د مليمو د ایمن ولایت مرکز شوډا ته سره ټلیفون پر کار شوو څنګه په تاسو مزه غوړې د ایمن ولایت کې څو جګړو خان روان دي. د مرکزی ادارې په دا غوښتنه د اوګایلو مې چې همکاری مرکزی ادارې په مردا غوښتنه ده چې هلمند باندې توجه وکړي.
السلام علیکم، د کندهار وزارت نه خبره کوم، نمائنده
السلام علیکم، نصرت کندهار ته خبرې کوم. ډېر بد حالات دي، خدای په یاد قرآن په یاد کې طالب دي که حکومت مسلمانانو په کورو بمباری شروع دي، ټکان شروع دي، ممان شروع دي، رقم رقم سلاحی استعمالی دي. ارمان نخ پخ کېږي په دې مسلمانانو اوسه معلومه دي که داسې دې سره وګار چې دغسو بالا دغه شکونی په وسه سي نه پر امر دغه خواهش نه کوچې استفا دي وکړي برا دي وړل کې اگر سرحدونه یې نیونیول، شهرګونه یې نیونیول، نو دې څه شي د سر په دروازو کې ورته ولاړ دي، سر نه یې نیونیول. د خدای په لحاظ پر سر باندې ور ورې څلور ساعته مرمۍ پر ورې، یو ځای کډه وغیرې بلبل ځای کډه وغیرې تاسو وو په لاس هغه ورځ ته ټانکیرې شي ټانکیرې یوې جواب نه لري.
السلام علیکم، ځان سلام ده نمرات ولایت دوران د ولسوالۍ سره په تماس کې مه دوران ولسوالۍ کې ډېر جنگ شروع دی د اختر ایسي ډېر مسلمانان آزاد.
زه محمد نسیم ارمنی د مرکز لشکرګاه شهر څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته پرېږدم. د لشکرګاه مرکز لشکرګاه شهر په ډېر بد حالات کې دی، ځکه چې ډېر بد جنگ بشکې شروع دی. د یوې خوا طالبان دي، د بلې خوا عسکر دي، د بلې خوا تایری بمبار کوي، چې حتی په دې بمبار کې ملکیان ټول بشکې مړه شول، شهیدان شول. حتی تاسې وینئ په ټولنیزو رسنیو باندې چې په همدغه لشکرګاه ښار کې د ارینا په نامه باندې روغتون و چې ټول ملکیان خلک بشکې ولاړه په روغتون کې. طالبان څه کوي وروره؟ دا خو د یوې خوا څخه بمبار شروع دی وروره، ګرد ملکیان اسرائیلو بمبار کړل. ایا حکومت وايي تاسو ښار څخه اوس زموږ به دا ښار تصفیه کړو؟ ښار خو داسې نه دی وروره لکه چې یو کلی د داخلي څخه خلک وځي، نو هغه ښار به دې تصفیه کړي. په ښار کې خو وروره دا پلکاو کورونه دي، داګل د خلک چیرې لاسې د سرپنا ځای کم دی په دې ګرمۍ په دې بد حالات کې.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ د کندهار په ولایت کې په پنځم مرحله کې ډېر بد حالات لرو. دا د حکومت رئیس جمهور سره ودرې.
لشکرګاه د ولایت څخه مې خبرې کوم. د مرمیو باران دی پر موږ باندې، د بومونو باران دی. که طالبان نو مشران یې پر موږ باندې دي، دا د مرمیو باران بند کړي، او که د دولت مشران یې پر موږ دي، دا د بومونو باران بند کړي. زموږ ټول شتمنۍ د خاورو سره خاورې شوې، زموږ کوم سرایونه چې دي هغه د خاورو سره خاورې شوې. کاروبار نشته، هیڅ شی لا نشته. زموږ د ټولو مشرانو څخه دا هیله ده، هر هغه څوک چې په دې کار کې ولاړ وي یا تصرف پکښې لري، هغه دې پر دې ملت باندې زړه سوی وکړي. د دواړو غاړو څخه زموږ ده
ده. السلام علیکم، د اردگان د ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خیاط رحیم خبره کوم. نو افغانستان د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې
ولاړه ودانۍ نه لرو څه چې ولسوالۍ وي هغه ټوله نړېدلي وي او بیا په هر کلي کې موږ جوړ سرای نه لرو هغه ټوله چې دوی په جنګو کښې هوار شوي دي خو د طالبانو او د حکومت یعنې د حکومت د زموږ سره مل دي چې کم یو حکومت کم یو به پرمخ ځي کم یو به شا